سلامونه وخت مو په خیر وخت په افغانستان کې د ما خام شپږ بجې دي. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. په موقعې د دې سات خبرونو ته د سمنګان په مرکز ایبک کې نن په یو 14 کې لږ تر لږه څلور کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د راپورونو له مخې د جوی زندجان په جماعت کې یو لاسي بم پر حق لمونځ کوونکو گزار شوی چې د جمعې د لمانځه لپاره راټول شوی وو. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو دا د دې ولایت د اوسیدونکو ترمنځ د ترګنۍ یو پیښه یاده کړې چې ګرانه ده په خپلواکه توګه یې تایید کړو. دوی همدارنګه ویلي چې دوه مشکوک کسان یې نیولې چې له پیښې وروسته د تیښتي هڅه کوله. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د ډیرو دا ډول چاودنو او بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډله یا داعش خراسان څنګ اخیسته. کابل او کندز په وروستیو درې ورځو کې د بریدونو شاهد وو. په کابل کې د پنځشنبه په ورځ د کور او ښار جوړونې وزارت ودانۍ په مخ کې چاودنه وشوه چې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. تر هغې مخ کې د سه شنبه په ورځ کندز کې د یوې چاودنې شاهد وو چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت لاتر دلی یا خراسان څنګه په غاړه واخیسته. په جرمنی کې هغه افغان چې پرون پنځشنبه په منچن ښار کې خپل موټر په ولاریون کې د خلکو پر ګڼګونه وروسته وو منلې چې دا کار یې قصدن کړی دی. د منچن یو جګپوړي سارانواله کبریلی ټیلمن د جمعې په ورځ وویل چې مستنطقین په دې باور دي چې تورن کس د اسلامي انګیزې له مخې دا کار کړی دی. اغلی ټیلمن چې په منچن کې د افراطیت او تروریزم په وړاندې د مرکز د عمومي لوی سارانواله په توګه دنده مخته وړي. همدارنګه وویل چې مشکوک افغان د پښتنو په محل د خپل دی عمل د انګیزي پاړه یو لړ سرګندونه وکړي چې دا تر شا مسبي انګیزه بولی. خو نو موړې د هغه د سرګندونو پاړه نور جزئیات ورنکړل. رسنۍ یو د مشکوک کس نوم فرهاد نوري خودلې ویل دي چې هغه څلروش کلن ځوان دی. په دې پیخه کې شپږ درس کسان ټپيان شوی دي. دا پیخه داسې محل شوی چې څکم یو ونې وروسته په جرمني کې پارلماني ټاکنې تر سره کیږي او په دې درشل کې د کډوالو لخوا ورته پیخو چې دا هیواد یې په وروستیو کې شاهد دی د کډوالۍ په اړه شدید بحثونه راپورته کوي. ټاکل شوی چې نن جمعه به د جرمني په منچن ښار کې د امریکایي روسي او اوکراینی لوړپوړو چارواکو ترمنځ هم غونډه وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر شپه په سپینه ماڼۍ کې اعلان وکړ چې د منچن د امنیتي نړیوال کانفرنس تر څنګ غونډه کې به زموږ او د روسیې استازي ګډون وکړي او زیاته کړه چې اوکراین ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ټرمپ نو ویل چې د هیوادونو کوم چارواکي په دې غونډه کې ګډون کوي خو د درې واړو هیوادونو ګډونوالي چې پوری چارواکي کړی او زیاته کړی ده چې دوی به په اوکراین کې د نږدې درې کلنې جګړې د پایته رسولو په لارو چارو خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ د دغه غونډې په اړه کوم بیان نه دی خپور کړی خو مخکې ویلي وو چې مرستیال ولسمشر جی ډی وینس د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د دفاع وزیر پیټ هیکست او د روسیې او اوکراین لپاره د ټرمپ ځانګړی استازی کټ ګیلکوک ابا د منشن په کانفرنس کې ګډون وکړي. اوکراینی رسنیو د اوکراین د ولسمشر د ویاند دیمیترو لیتوین له خلی خبر ورکړی چې ویلي دی د روسیې له استازو سره کومه غونډه نه ده پلان شوی. هغه په یو بیان کې ویلي چې په منشن کې له روسی چارواکو سره د خبرو تمه نه کیږي. نن دا سلواغ یا دلوی د میاشتې شپږویشتمه د افغانستان څخه د پخواني شوروي ځواکونو د وتلو شپږ دېرشمه کلیزه ده. د طالبانو حکومت په دې مناسبت په یو خبر پاڼه کې چې ویاند یا ذبیح الله مجاهد نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې خبر خپره کړي دا ورځ د افغانستان په تاریخ کې د بریا ورځ یاده کړي او له دې هیواد څخه د سرو لښکرو د ایستلو لپاره یې د افغانانو د جهاد مبارزې قربانیانو کډوالۍ او کړاوونو یادونه هم کړې ده. د راپورونو له مخې تیر شپه په میدان وردګ ولایت کې په یو ټرافیکی پیښه کې لږ تر لږه څلور تنه مړه شوي او لس تنه نور ټپیان دي. دا پیښه د کابل او کندهار په لویه لار د دې ولایت د دشت ټاپ په سیمه کې هغه مهال وشوه چې دوو مسافرونکو موټرو له یو بل سره ټکر وکړ. ویل شوي چې په دې پیښه کې د یوې میرمنې په ګډون څلور تنه نور ځای په ځای مړه شوي او لس نور ټپیان دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ډبرو د سکرو د کان کیندونکو پر موټر په یو 14 کې لک تر لږه لاستنه وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. د عملی شو یو سیمه ییز چارواکی ویل چې کان کیندونکي د دې ایالت هارنای کان ته تلل چې پر لارې په سړک کې ځای پر ځای شوی چاودیدونکي وسیله و چاودیدله. د رویټرز خبری اجانس د راپور لمخې په دې سیمه کې پاکستانی امنیتي ځواکونو د وسلوالو بیل غوښتونکو په وړاندې مبارزه کوي. او د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د چمپیونز ټرافي جایزه به سږ کال 6.9 میلیون ډالر ته لوړ شي چې د 2018 کال په پرتله 3.5 سلنه زیاتوالی ښیي. د دې سیالیو ګټونکو ته به هم 2.4 میلیون ډالر ورکړل شي. دا خبری مجله لما فرشتي سحاق د شفیق یار په تخنیکی همکاري اوري. په دې خبرونه کې بعد په جرمني کې د جرمني په مونشن ښار کې په ورستۍ پیښه اړه به جزئیات تاسو ته وړاندې کړو. د هغې سرڅنګ د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په افغانستان کې د القاعدې په ګډون د یو شمېر ترهګریزو حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې افغانان هم ورته اندېښنې لري.
کله چې د کورنا وروسته نو ټول لوټل ترانزیت پکې و سم چې د بارو پرمټ بیرته کوټه راوګرځول شلا او همداسې زمو فامیل کورنۍ هم په تشویش او اندېښنه کې شوې دي.
او د دې ترڅنګ د اورزګان ولایت نه به هم واورو چې په اورزګان ولایت کې سیمه ییزو مسلینو 15 ټنه به کیفیت او تاریخ تیر شوي توګي راټول کړی او سوځولې دي.
دا خلک د زموږ ولایت خلک اکثره د سیواد دي په دغه نه پویږي چې دا تر وخت کې دا نه دي تیر، نو اکثره خلک د دغه سمریزان سوي دي او ته باید سزا ورکول شي.
د دې راپورونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې را سره ورېدل شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خرغلسته. د جرمنی د مونشن خار سرانواله اعلان کړی چې د دې خار په ورستۍ حمله کې شکمن کس چې یو افغان ماجر دی د تحقیقاتو پر مهال اعتراف کړی چې قصدن خپل موټر د خلکو په لور حرکت کړی. د پیښې چې ګڼ کسان یې ټپیان کړی دي د جرمنی د مهاجرت پر سیاستونو او راتلونکو انتخاباتو یې اغیز کولای شي. چارواکي وایي شکمن کس د اسلامي انګیزې لمخې د بریټ تر سره کړی خو د ترهګرو ډلو سره د ارتباط په اړه تر اوسه شواهد نشته. په دې اړه اجمل انت موږ سره په سټډیو کې دی، یو نه به جزئیات پورو.
مننه فرشته جانې. د مونشن د ترهګرۍ ضد مرکزي سانونوالي مشر ګابریل ټیلمن نن اعلان وکړ چې د بریټ شکمن کس د تحقیق پر مهال باندې دا ومنل چې خسته خپل موټر په خلکو باندې ورخي شبلې. هغه وویل
د هغو شواهدو پر بنسټ چې تر وسه مو ترلاسه کړي ویلی شم چې دا بریټ د اسلامي انګیزې له مخې ترسره شوی. څېړنې مو د شته شواهدو، خپلو مشاهداتو او د شکمن کس د څرګندونو پر بنسټ کړي دي.
اغه له تلمن زیاته کړی چې د پولیسو مامورینو شهادت ورکړي چې دغه کس چې متهم دی فرهاد نوري نومیږي، د بریټ پرمحل د الله اکبر شعار هم پورته کړی وو، خو د دې د هم ویل چې تر اوسه داسې شواهد نشته چې دا ثابت کړي چې نوموړی له کومې ترهګري شبکې سره تړاو لري. د منشر څارنوالي د نه نورو جزئیاتو له ورکولو نه ډډه وکړه. د پولیسو په وینا د دې بریډ کې متهم کس یو 43 کلن افغان مهاجر دی چې لږ تر لږه 46 کسانې په بریډ کې ټپیان کړي، پکې وه 2 کلن نجلۍ هم شامله ده. د دوو کسانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی په ټپیانو کې. جرمنی چارواکو نن د بخینو یو معلوماتو تصحیح وکړه. وی ویل چې دغه متهم کس په جرمنی کې قانوني استوګنلیک درلود او مخکې هیڅ جرمی سابقه نه درلوده. تر دې مخکې د بایرن الاد کورنۍ چارو وزیر ویلی و چې دغه متهم کس جرمی سابقه لري، د پناه وختنه رد شوی و، خو لا هم له جرمنی نه دی استل شوی. د جرمنی خبری اژانس ٹی پی ای راپور ورکړی چې فرهاد نوری د 2014 کال په وروستیو کې جرمنی ته مهاجر شو، هغه مهال چې لا یې عمر 13 کلونو ته نه و رسیدلی. د ریپورت له مخې نوموړي د پناه وختنه په 2016 کال کې رد شوی او ورته ویل شوی و چې جرمنی پریږدي، خو په 2021 کال کې ایالتي حکومت ورته بیرته د اوسېدو اجازه ورکړې وه. ڈی پی ای همداراز رپورټ ورکړی چې فرهاد نوری وروسته مسلکي زده کړې بشپړې کړې او د دوو امنیتي شرکتونو لپاره یې د امنیتي مامور په توګه کار کړی دی. په جرمنی کې میشت یو شمېر افغانان د دې پیښې له امله اندېښمن دي او وایي چې دا ډول پیښې د افغان مهاجرینو په قضیو باندې ناوړه اغېز کولی شي. مثلا په جرمنی کې میشت افغان شمس میرزایی ازادي راډیو ته ویل زه داسې ملګری پیژنم چې دوی د مهاجرت دوسیه وسم په جرمنی کې د مهاجرتي ادارو تر ارزونې لاندې دي او کدا ډول پیخي کې یو افغانان پکې اخکیلی دی هغوی قضیه واقعا چې متاثر کیږي د پیخه د جرمنی د انتخاباتي مبارزو پر مهال شوه ده او په دغه انتخاباتي مبارزو کې تمرکز بیرته د جرمنی سیاستوالو ترمنځ په جرمنی کې د کډوالو د قبلیدو په څرنګوالي باندې متمرکز کړی دی جرمنی د فبروري په درویشتمه انتخابات کې په جرمنی کې میشت افغان ژورنالیست رحمت الله زیارمل ازادي رادیو ته د دی پیخي اغیز او په مهاجرو پراتلونکو باندې داسې وي
دغه ډول پیخو پاړه زکه ډیر اندېخمن یو چې دا د کډوالو پر راتلونکو ډیر بد اغیز کوي تاسو پوهیږئ چې په جرمنی کې ایوازې دوه نه انتخاباتو ته پاتې دي او امداوس په انتخاباتو کې د کډوالو بحث یو ډیره مهمه او ګرمه موضوع ده نو دغه ډول پیښې دې ته زمينه برابرې چې د کډوالو مخالف ګوندونه ډیره رائے خپل کی او دوی بیا د کډوالو په سرنوشت باندې داسې پریکړې وکړي چې هغه د کډوالو راتلونکي ژوند ګواخي او د کډوالو ژوند سختي
فرشته جان دا د جرمنی ورستی په خپل سیال کې چې تر دې مخکې هم پر لپسې د جرمنی په بیلابیلو خارونو کې د تاوتریخوالي بریدونه شوي ډیر کله په کې افغان ځوانان خکیل و کڅم د ترهګرو لوی ډلو سره دی غوې کم تړاو نو موندل شوی خو په فردي توګه تر بیلابیلو دلایل لکمبلې بریدونه کړی و مثلا په همدغه ورځ باندې د پیښې ترڅنګ په جرمنی کې د یو بل افغان سلیمان ا خودل شوی دی د محاکمه دی پنځشنبه په ورځ پیل شو دی تورن دی چې د 2023 کال د می په میاشت کې په یو بریټ کې شپږ کسان په چاکو باندې ټپین کړي وو او یو پولیسي وشلو
ډیر زیاته مننه اجمل اند وو چې په جرمنی کې په روسي پیښه راته جزئیات راکړل قدر منوریدونکو په همدې برخه کې زمونږ همکار اجمل تورمان په جرمنی کې د سیاسي او امنیتي چارو کارپو سره او په برلین پانتون کې د ډیپلوماسي استاد محمد اساق اتمر سره مرکه کړې ده او ته غینې پوښتلې دي چې په جرمنی کې ولې په ټوله کې کډوال او په ځانګړي ډول افغانان په تکرار ډول دغه سی پیخي کوي
په جرمنی کې د افغان کډوال شمیر نسبت نور هیوادونو ته ډیر دی او بل دا چې د فرهنګ له نظره افغاني ټولنه او اروپایي ټولنه سره ډیر توپیر لري دلته مغه کډوال چې راځي مخصوص دوی د خپل فامیلونو ځینې لري کلتوري تغییرات او فرق دلته ډیر محسوسیږي د بل خوانه د دوی د کډوالۍ غوښتنو ته زر ځواب نه ورکول کیږي نو دا امکان لري چې دغسې یو حالت رامنځته کړي چې دغه کډوال د روحي او رواني لحاظه مریض شي او په دې باندې دومره تاثیر او اثر کوي چې هغه هغسې یو کار ته لاس پورې کوي چې هغه د اصولو او د دیزي د مقررات سره سم نه دی ګرچې وژنه او قتل خدا په هیڅ ځای کې مجاز نه دی نه په افغانستان کې او نه په اروپایي هیوادونو کې خو بیا هم دغه د خپل کور نه لرېتوب رواني او اجتماعي فشار د دې سبب ګرځېدلی شي چې بعضې البته کډوال ځان نه ځینې عملونه داسې وښي چې هغه د اصول او قوانینو سره برابر نه دي او هغه د جرایمو په سلسله کې راځي
ښاغلی اتمر کډوال که د هر هیواد او په هر ځای کې دي له دغه ستونزو سره مخ دي بې له شکه ولې په جرمني کې ولې په تکرار ډول افغانان دا ډول جرایم ترسره کوي
البته جرمني د مساحت په لحاظ تقریبا د افغانستان برابر دی او په مقایسه د نورو هیوادونو جرمني کوچنی هیواد لیکن ډیر مهاجر پذیر دی او داسې چې مونږ وګورو په ځینې نور هیوادونو کې هم دغه جرایم شتون لري، مخصوصا یا که افغانان یا که د نور هیوادونو ځینې، هغوی هم هلته په دغه جرایمو باندې لاس پورې کوي، خو ځینې دغه په هغه هیوادونو کې رسنیو ته نه راوځي. او لیکن په اروپا کې دا رسنیز کیږي او خلکو ته دغه معلومات ورکول کیږي.
نو ستاسو په نظر کم کسان چې جرایم ترسره کوي د هغوی نیول، توقیفول په لنډمهالي ډول او خپل هیوادونو ته استنول، آیا فکر کوئ چې دا حل لاره سمه ده او کنه نور لارې ورته شته؟
زه فکر کوم چې کومه داسې باور لرو چې د دوی په راستنېدو سره به دغه قضیه حل شي. دا نه حل کیږي، البته دا د دې نه نشات کوي چې دوی رواني او ذهني ناروغان دي، او په عوض د دې نه چې دوی تداوي شي باید دوی روان شناسانو ته وروپیژندل شي، د دوی اصلي د دې حرکت لامل معلوم شي. نو زه داسې فکر کوم چې دغه بیرته راستنېدل هیواد ته دوی ته به امکان لري چې نور دغسې عقدې، یعنې رواني عقدې پیدا کړي چې دوی په نورو بدو کارونو کې خپل هیواد کې هم لاس پورې کړي. زه فکر کوم د دغو کړنو لاملونه باید مشخص شي، نو هغه وخت بیا موږ کولای شو چې په دغه مورد کې یو درست او صحیح قضاوت وکړو.
اسحاق اتمر وو چې په جرمنی کې د روسي پیښې په اړه زموږ همکار اجمل تورمان سره مرکه کړې وه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
ایا متحده ایالات به وکولای شي چې د جرمنی په مونشان ښار کې روسیا او اوکراین د خبرو میسته کینوي؟ دغه پوښتنه ده چې د مونشان د نړیوال امنیتی کانفرنس په تړاو له هغې وروسته راپورته شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنجشنبې په ماښام په سپینه ماڼۍ کې د ورته یوې غونډې اعلان وکړ او وی ویل چې په دې غونډه کې به د امریکا، روسیه او اوکراین جک پوړي چارواکي ګډون وکړي. په دې اړه زموږ همکار نوریاس نوري راپور چمتو کړی وایي.
د مونشن نړیوال کانفرنس ښایي د هغو هڅو لپاره چې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په تیره د هغو چې د متحدو ایالتونو لخوا پیل شوي ډیر مهم وي. څه باندې یوه اونۍ وروسته پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل درې کاله پوره کیږي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنجشنبې په ماښام په سپینه ماڼۍ کې اعلان وکړ چې د مونشن د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې به زموږ او د روسیې استازي ګډون وکړي او زیاته کړه چې اوکراین ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ترامپ خبر اعلان ته ونه ویل چې د هیوادونو کوم چارواکي به په دې غونډه کې ګډون کوي، خو د درې وړو هیوادونو ګډونوالې جک پوړي چارواکي یاد کړل او زیاته کړه چې دوی به په اوکراین کې د نږدې درې کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ د دغې غونډې په اړه کوم بیان نه دی خپور کړی، خو مخکې ویلي وو چې مرستیال ولسمشر جی ډی وینز، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، دفاع وزیر پیټ هکسټ او د روسیا او اوکراین لپاره د ټرمپ ځانګړی استازی کیت انکیلوګ به د مونشن په کانفرنس کې ګډون وکړي. اوکراینی رسنیو د اوکراین د ولسمشر د ویان دیمترو لیتوین له خولې خبر ورکړی چې ویلي دي د روسي لاستاو سره کومه غونډه نه ده پلان شوې. هغه په یو بیان کې ویلي چې په مونشن کې له روسي چارواکو سره د خبرو تمه نه کیږي. د دغې غونډې په اړه ناڅرګندتیا په لوړه کچه د هغې شدید ډیپلوماسۍ څرګندونه کوي چې د مونشن د نړیوال امنیتي کانفرنس په درشل کې سیاسي مشرانو، لوړ پوړو پوځي چارواکو او ډیپلوماتانو مخته نیولې وه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې غواړي په اوکراین کې جګړه ژر پای ته ورسوي، د فبروري په 12مه اعلان وکړ چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره څه باندې یو نیم ساعت ټلیفوني خبرې وکړي او دوی دواړو موافقه وکړه چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې خبرې پیل شي. د دغه اعلان په وړاندې کیف او اروپایي متحدینو یې بیل غبرګون وښودل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وازی وویل چې کیف به هیڅ هغه تړون ونه مني چې په خپل پکې ښکیل نه وي. کیف دې ته اندېښنه لري چې د هغې جګړې چې په خاوره کې روانه ده د پای ته رسولو له هڅو بهر پاتې نه شي او په نتیجه کې د اوربند یا د سولې داسې تړون ونه شي چې ګټه به یې موسکو ته رسیږي، نه کیف ته. اروپایي مشرانو هم د امریکا د ستراتیژي په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. په ځانګړې توګه که چیرې امریکا روسیې ته امتیازات ورکړي، د اوکراین حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ممکن له خطر سره مخ شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کالاس وویل هر ډول چټک حل یوه ناولې معامله ده، او د هر هغه تړون په وړاندې خبرداری ورکړل چې کیدای شي هغه د موسکو په تبه برابر وانګیرل شي. د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو او هم دغو اندېښنو ته په پام د مونشن د کنفرانس په څنډه کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د امریکا د مرستیال ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر یوه غونډه هم پلان شوې ده. ولسمشر ترامپ د روسیې له ولسمشر پوتین سره له خبرو وروسته د فبروري په 14مه همدارنګه د اوکراین له ولسمشر سره د خبرو خبر ورکړ او ویل چې زلنسکي ته ډاډ ورکړ چې له روسیې سره د سولې په هر ډول خبرو کې به د میستر شای وڅوکي د هغه لپاره ځانګړي وي.
له خبرونو ور اخوا
پرونی طبيعه هم خراغ لسته دا ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د القاعده په ګډون دی یو شمیر ترهګری زو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د یادې شورا د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څار ډلې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د دې ډلې ټیټه پوړي غړي او جګ پوړي مشران د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې خوندي ځایونه لري. که څه هم د طالبان حکومت تر وسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې ورته ادعاوې بار بار رد کړې دي. په دې اړه نور جزئیات به سنا کا کار راکړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو ځل بیا په افغانستان کې د القاعده، اسلامي ډلې یا داعش او جماعت انصار الله ترهګریزو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې. هغه اندېښنه چې د طالبانو حکومت مخکې رد کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څار ډلې په خپل 15 راپور کې چې تازه یې خپور کړی ویلي چې طالبانو منصوري کنډک چې د جماعت انصار الله او القاعده له جنګیالیو څخه جوړه د انتحاری بریدګرو یوه قطعه ده په بدخشان ولایت کې ځای پر ځای کړې ده. د راپور له مخې طالبان د انتحاریانو له دې قطعې د داعش په شمول د دوی پر ضد د نورو مقاومتي ډلو پر وړاندې کار اخلي. د مقاومت ملي جبهه او د افغانستان د ازادۍ جبهه له هغو نظامي او سیاسي ډلو څخه دي چې په تیرو شاوخوا 3 کلونو کې د طالبانو پر وړاندې په پلازمینې کابل او یو شمېر شمالي ولایتونو کې بریدونه تنظیم کړي دي. په دې راپور کې دغه شان ناغلي چې طالبانو القاعده ته اجازه ورکړې چې په افغانستان کې اډې، خوندي ځایونه او روزنیز کمپونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې راپور کې راغلي چې د القاعده ټیټ پوړي غړي له خپلو کورنیو سره د کابل په قلعه‌فت الله، شهرناو او وزیر اکبر خان سیمو کې د طالبانو د استخباراتو تر څار لاندې ژوند کوي. د راپور په ټکو د القاعده جګ پوړي مشران بیا د سرپل ولایت د بلغولي کلی په ګډون کلیوالو سیمو او د غشان، کونړ، غزنی، لوګر او وردګ ولایتونو ته انتقال شوي دي. په دې راپور کې د پلازمینې کابل په شیرپور او افشار سیمو کې د القاعده د جګ پوړو مشرانو حمزه صالح، ابن سعید الغمدی او ابو اخلاص المصری د حضور په اړه ویل شوي. برسیره پر دې په راپور کې په خوست کې د جماعت انصار الله د روزنیز کمپونو، د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه لخوا د نړیوالو ګواښونو او افغانستان ته د ننوتلو لپاره د داعش لخوا کارول شوي لارو په اړه توضیحات ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان وروستي امنیتي پیښو ته خپل اندېښنه څرګندوي او د طالبانو له حکومت څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. دوه اوسیدونکو حکمت او گیتا آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل
ورسته امنیتی پیښې چې کابل کې شي او نور ولایتونو کې ترسره شوې دي ټول ملت اندېښمن کړی دی. کله چې زه د کورونا وزم نوتل په همدې فکر کې وسم چې زه به روغ رمټ بیرته کورته راوګرځم کنه، او همداسې زما فامیل کورنۍ هم په تشویش او اندېښنه کې شوې دي.
کناری که مردم افغانستان از ناحیه فقر و همچنان از ناحیه بیکاری رنج
ته دي ترڅنګ چې افغانان له فقر او بیکاری رنج وړي، دا ډول ځانمرګ بریدونه د دوی پر روان باندې ډیر منفی اغیز کوي. ته طالبان حکومت څنګه چې د سراسري امنیت ژمنې کړي، باید په مغه ډول امنیت ټینګ کړي څو خلک په آرام فضا کې ژوند وکړي.
مردم اطمینان بتن، همان گونه امنیت باید در افغانستان برقرار شوه تا مردم بتن در فضای خوب زندگی بکنه.
د طالبانو حکومت ویان د دې راپور په خبرګون کې ویلي چې هیڅ ترهګری ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. ذبیح الله مجاهد ترو نیوز خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې زیاته کړه چې ځینې هیوادونه او استخباراتي کړي په ملګرو ملتونو او امنیت شورا کې عامه ذهنیت تخریبوي
او په خبره له دغه ادرسه د افغانستان پر وړاندې تبلیغات کوي.
د یادونې د چ اسلامي ډلې یادایش بیا په افغانستان کې د یو شمیر خونړي او بریدونو مسؤلیت منلی دی چې تر ټولو تازه پیښه یې په کندوز کې کابل بانک مخې ته یوه چاودنه وه چې د سیمه ییزو طالب چارواکو په خبره پکې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او و نور ژوبل شول، خو ځینو طالب سرچینو بیا ازادي راډیو ته د وژل شویو شمیر تر 18 تنو ښودلی و. تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار د جنوري په 18 نیټه د یو راپور په خپرولو سره ویلي و طالبانو له یوې خوا په عراق او سوریه کې د داعش او د خپلو نورو مخالفو ډلو پر ضد اقدامات کړي، خو د القاعدې شبکې او د پاکستاني طالبانو د تحریک په څیر د نورو ترهګریزو ډلو پر فعالیتونو چپه خوله پاتې دي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت بیا هغه مهال دا راپور رد کړی و.
تاسو زموږه کله ازادي رادیو نه اوري. د روزګان ولایت سیمه ییز مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې 15 ټنه بې کیفیته او تر تاریخ تیر توګي راټول کړي او سوځولې دي. روغتیا پالان وایي چې دغه توګي د خلکو لپاره زهر دي او د هغوی له مصرف څخه باید جدي ډډه وشي. د روزګان ولایت اوسیدونکو هم د دې اقداماتو هرکلی کوي او ټینګار کوي چې د بې کیفیته توګو پلورونکو ته باید سزا ورکړل شي تر څو د دې ډول زیان رسونکو توګه مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې وازې څلور ورځې وړاندې د روزګان ولایت اوسیدونکو ازادي رادیو ته شکایت کړی و چې په دې ولایت کې تر تاریخ تیر او بې کیفیته توګي په پراخه کچه پلورل کیږي. هغوی د حکومتي ادارو څخه غوښتنه کړې و چې د دې ډول توکو د پلورلو مخه ونیسي او د مسؤلینو پر وړاندې جدي اقدامات ترسره شي. په دې اړه د سیمینس موږ د همکار راپور ته غوښ شي.
په روزګان ولایت کې سیمه ییزو مسؤلینو 15 ټنه بې کیفیته او تر تاریخ تیر توکي راټول او وسوځول. ځای مسولین وایي دغه ګامې د خلکو د روغتیا د خوندیتوب لپاره پورته کړي تر څو د دې ډول توکو له استعمال څخه مخنیوي وسی. په اورزګان ولایت کې د صنعت او تجارت رئیس محمد داوود شاین ویل چې یاد توکي په تیرو 15 میاشتو کې راټول کړي دي. نوموړي دغه راز ویل چې په دغه توکو کې زیاتره په مرکز ترینکوټ ښار کې راټول شوي و چې د خلکو د روغتیا لپاره یو لوی ګواښ بلل کیږي.
موږ د صنعت او تجارت ریاست ته دغه تاریخ تیر شان د ترینکوټ ښار او دغه رقم عمری ښار په دې کې راټول شوی و چې نن د محکمې په حکم او د ټول کمیسون د غړو په حضور کې وسوځول. څلور 15 میاشت به راټول شوی ان شاء الله د 15 ټن اندازه به وي. مشکل په روزګان کې ان شاء الله صفر ته ورسیږو. سم ان شاء الله په سل کې 95% د سلسله ختمه شوی ده. نور به ان شاء الله صفر ته رسیږي.
د اورزګان ولایت د صنعت او تجارت رئیس دوکاندارانو ته جدي خبرداري ورکړ کې بیا په دوکانونو کې داسې توکي پیدا سي نو هغه به عدلي او قضایي اورګانونو ته معرفي سي. هغه ټینګار وکړ چې حکومت به په دې برخه کې هیڅ ډول نرمښت نشي.
څنګه دا دغه ته موږ په بار بار ویلم دی او په هوای مومر کړ دي چې نور دا تاریخ تیر شان مراوړي او کبيان پرغه خبرتیا سربېره بیا مې چر اورل هغه بیا قضایي اورګانو ته سپارو هغه بیا محکمه ته مری پکو بیا په محکمه د شریعت پرونا کې غوته سزا ورکړي.
روغتیا پالان هم د بی کیفیت او تر تاریخ تیر توکو خطر ته اشاره کوي. روغتیا پال احمد الله ویل
رختیار زهریات راټول کړل او ویس وزل ځکه چې دا عوام د پاره غټ تاوان دی. دا مسلمان ستړي خلک دی او بیا دا تاریخ تیر بی کیفیته شان دا په سل کې سل سره تاوان دی او د مرزو لامل ګرځي.
په ورته وخت کې د اورزګان ولایت اوسیدونکو هم د دې اقدام هرکلی کوي.
قدر من اوریدون کو نن د فبروري 14 د مینانو نړیوال ورځ د چي دا ورځ ولې په نړۍ کې منځل کیږي د دې ورځې د تاریخچه په خلاص مونږ همکار راپور چمت کړی وایوري.
نن د فبروري 14 د والنتاین یا مینانو ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په ډیر شمیر هیوادونو کې د مینانو ځوانانو له لوري منځل کیږي. د مینانو په ورځ مینې جوړې یو بل ته ګلان ډالۍ کوي او ډېر کله په همدې ورځ مینې جوړې یو بل ته د مینې پر اظهار سربېره د واده وړاندیز هم کوي. که څه هم د والنتاین یا د مینانو د ورځې کره تاریخ معلوم نه دی، خو د تاریخي روایتونو له مخې سلګونه کلونه وړاندې په روم کې یو کشش یا پادری والنتاین نومیده او د وخت پاچا لخوا په دې تور چې ځوانان د خپل خوښې جوړې سره واده کړي وو په مرګ محکوم کړي وو. د هغه وخت د روم پاچا کلادیوس نومیده. او د دې لپاره چې بې واده ځوانان وکولې شي ښه جګړه وکړي پر واده بندیز لګولې وو. د والنټاین پنوم ځوان د پاچا د دې نظر خلاف او هڅه یې کوله چې مینان یو بل ته ورسوي، نو ځکه په مرګ محکوم شو. له هغه وخت راهیسې دا ورځ د مینانو پنوم تجلیل کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د خبری مجلې راپورونه هم دلته پای ته رسیږي. پاتمالتیا مو زموږ له همکار سره غواړم
تشکر فرشته جان. خسته نباشین. ساعت 6:30 است.